په کانفرنس کې چې د تیرې اکشنې پورس په جاپان کې جوړ شوی و، له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د شپاړس میلیارد ډالرو مرسته اعلان شوه، خو په بدل کې یې په افغان حکومت یو لړ شرطونه هم وضع شول. په دغو شرطونو کې ښه حکومتداري، له فساد سره مبارزه، د قوانینو پلي کول، د ښځو د حقونو ساتنه، د مدني ټولنو د رول پیاوړي کول او داسې نور مسایل شامل دي. ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې افغان حکومت به د دغو شرطونو په پوره کېدو کې اوچت ګامونه پورته کړي او د اداري فساد مخه به له بهرنیانو سره د یو ګډ میکانیزم په چوکاټ کې ونیول شي. په دې بحث کې په دې خبره کې و چې په افغان حکومت باندې وضع شوي شرایط څومره مهم او څومره د پلي کېدو وړ دي. راسره میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ګل پادشاه مجیدي، د ملي اطلاف غړی انجینر محمد عاصم او سیاسي کارپوه محمد یونس فکور. باید ووایو چې موږ په دې بحث کې د حکومت د رسنیو د مرکز مرستیال ته هم بلنه ورکړې وه، خو هغه د ناڅرګندو دلایلو له مخې په دې بحث کې ګډون ونه کړ. خپل بحث له فکور صاحب څخه پیلوو. فکور صاحب، کوی چې دغه کوم شرایط چې په افغان حکومت باندې وضع شوي دي، دغه څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
دا ډیر مهم دی او دا موږ افغانانو تراشی چې د بین المللي کومکون سیاسي نظامی او اقتصادي بترابه د نوی وخت را رسیدلی دی چې تاسو ته قدرت سیاسي نظامی اقتصادي در انتقال سي او یو تغیر او تعول راولي. نور نو تاسو به ادارې سي تکړه سي او د مسولیتونو د پوجو اخستلو د لپاره آمادګي ونیسي. د دې اهمیت په دې کې دی تاسو ته د معلومات چې وای د بن په کانفرنس کې د افغانستان د لپاره یو سیاسي ستراتیژي زموږ د حکومت په همکاري جوړه سوغه دا چې بین المللي ټولنه وزي تر 2014 د نظامی موجودیت شکل بدلیږي. بنا ان تاسې دوه مرحله په مخ کې لري، یو د انتقال مرحله ده او بل د تعول لسیزه ده. چې د انتقال په مرحله کې به نظامی انتقال صورت نیسي او سره به سیاسي آمادګي نیول کیږي چې دولت د ظرفیت پیدا کړي چې چارې خپل لاس واخلي. نو هغه و چې د شیکاګو کانفرنس امنیتي ژمنې وکړي او بیا پر دولت غږ وکړي چې خپل چارې سم پر مخ بیایي. چې د جاپان کانفرنس د ټول څخه تکمیل کون کیو، هغه دا چې په دې دوه مرحلو کې دنیا د افغانستان سره ولاړه ده، د انتقال او د تعول په مرحله کې موږ اقتصادي مرستې کوو، خو دا پلا اقتصادي مرستې به حساب نه دي او داغه په برابر کې د افغانستان حکومت څخه دغه شان چې په اعلامیه کې دي او د ټوکیو د کانفرنس د اعلامیه د زمیمه په چارچوکاټ کې دي، دا به تکي او دغه د بررسی او څارنې په نتیجه کې چې موږ دواړه خصوصا بین المللي ټولنه دې نتیجې ته ورسېدل چې دغه څه دې د وعده کړې ده دا به دې کړي دي. نو موږ به بیا ستاسره سټپ په سټپ مرحله په مرحله اقتصادي مرستې کوو، یعنی اقتصادي مرستې په دې پورې تړلې دي چې د افغانستان حکومت باید خپل کاري خانګي چې د بن کانفرنس ته وسپارلې وو او د ژمنې کړې وې هغه سرته ورسوي، مګر د نه وي رسولي.
فکر صاحب، کوه چې تر اوسه والی نړیواله ټولنه دومره جدي نه وه، په افغان حکومت مخکې هم دغه شرایط وضع کړي وو، خو دا ځل ډېر په جدیت سره مطرح کړل. ستاسو په نظر د نړیوالې ټولنې د جدي کېدل عوامل څه دي؟
د دې عوامل دا و چې بین المللي ټولنې خپل هم درک کړل چې کومکونو پر سم ځای نه دي رسیدلي، دوی هم همغږي او همانګي نه درلودله او ځینې قراردادونه سوي دي دوهم درېم څلورم لاس ته مؤثریت نه وو او د بلې خوا څخه دوی وزي او دوی چې د لیوه لشکرې خلاپار صورت یو کار کاوه، اوس چې دوی وزي نو هم افغانستان د دوی پروژو پاتې. نو دا پلکه موږ چې نه یو افغانستان ته مرسته رسوو، باید نو د افغانستان د حکومت سره جوړي. دا په حقیقت کې داسې دي چې د بین المللي ټولنه خپل د مرستو حساب دهی ته اړ باسي او متوجي کی او د بلې خوا د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک راویش او بیدار کی چې ای خلکو لکه کرزي صاحب چې ویل چې د بل بستر ته نیمه شپه دی راویش سي، خلک وزي او خپل پرشو باید ودرېږي. په حقیقت کې د افغانستان حکومت په دغه درو کانفرنسونو کې همزمانه دا ژمنې کړې وې چې موږ به ښه حکومت داري، د قانون حاکمیت، خلکو ته د ښو خدماتو در رسولو چارې، د ښو انتخاباتو لپاره د زمینه برابرول دا به کوو. خو بدبختانه بین المللي ټولنې ولیدل چې د بن د کانفرنس راوروسته افغانستان حکومت ډیر کم حرکت د خپل ژوندو د عمل کولو په چوکې زه په دې باور کوم کله افغانستان حکومت زه د اخیره خبر کوم کله افغانستان حکومت د بوند کنفرانس شمنی دا اجرا کړی وای زه فکر کوم چې نن به د جاپان په کنفرانس کې عظیم بخش د دې د پاره نه وای وقف سوی اوس به پر دې باس کېدلې چې افغانستان په اقتصادي لحاظ څنګه وده وکړي بنسټونه څنګه تقویه سي په کوم ځای کې مصرف سي یعنی اقتصادي ستراتیژي به جوړېدلې خو بد وخت نه د بینني ټولنه مجبور سول چې د افغانستان حکومت د خو راکشيني او هغه دا چې کار وکړه او هغه په کاغذ کې ورته درج کړه چې دا هغه څه به بیا بررسی کوي
تاسو تبر تر اگرځ مجید صاحب لکه څنګه چې فکر صاحب ویل چې افغان حکومت په تیر لاس کولو کې د بن کانفرنس من نه دی عملي کړی تاسو څومره خوشبینه چې افغان حکومت به دغه شرایط چې په ټوکیو کانفرنس کې په وازه شول دغه به عملي کړي
د بخون کې خدای په نامه سلام په وړاندې کول سره ارز کوم د فکر صاحب خبرو په تایید مونږ چې دا حکومت تقریبا لاس کاله ډیر نږدې نه څېړلې ده او خپل تشکیل دی حکومت چې مونږ لیدل دي په هیڅ وجه دي حکومت نه مونږ د تمنو شو کولای چې دوی پر اتلونکو کې هغه څه وکړي چې یاد بن کانفرنس کې یاد شیکاګو او یاد ټوکیو کانفرنس کې دوی ته سپارښتنه شوه او دوی نړیوالې ټولنې ته ژمنې ورکړي دي یو شی ډیر مهم دی هغه دا ده چې په دې ټیم کې چې دی ولسمشر لخوا جوړ شوی دی چې په کابینه کې دی چې د ګرچاپیر د څو ولایتونو په سطحه دی حاکمان دي لوی پوستونه دي هغه د مشارکت تر عنوان لاندې د څو اشخاصو لخوا معرفي شوي او تقسیم شوي دي دا نه د شایسته سالاری په اساس دي نه د قوم په اساس دي فقط د څو اشخاصو دی یوه مسله بل د ټوکیو کانفرنس کې ډیر زیات بحث چې په فساد باندې وو فساد د رئیس جمهور یا حکومت یا هر ارګان چې دی همیشه دا غږ پورته کړی چې موږ فساد ورکو ولی فساد څنګه ورکوي وخت کې چې فاسد موجود وي هیڅ وخت رئیس جمهور ونه وي چې فاسد ورکوم په خاطر د دې چې فاسد موجود وي فساد نه ورکيږي یعنی فاسد فاسد د والیان دي فاسد د هغه نږدې ټیم د ریاست جمهور کې دایمه خبر نه دی ولسمشر خبرې دي یعنی وخت کې چې ولسمشر وایي چې فاسد مې په کابینه کې دی په والیانو کې دی ما په دفتر کې دی نو د فساد ورکولو لپاره یوازینی لار د فاسد ورکول دي یعنی هغه وخت کې فساد په افغانستان کې یعنی خبره مطلب مې دا ده چې ولسمشر ژمنه نه لري د ته نیت نه لري چې افغانستان کې یو ښه حکومت راشي حسابدي حکومت راشي شفاف حکومت راشي قانونمند حکومت راشي شایسته سالار حکومت راشي په خاطر دې چې کچیرته دی وغواړي چې واقعا افغانستان کې فساد ورکوي نو په شعارونو نه کې عملي ګام باید وخلی عملی ګام داده چې باید فساد ورکی هیڅ کله مونږه که هر څومره وایي چې مونږ فساد ورکو دا به خلک غولول دي چې تر اوسه پورې خلک رئیس جمهور غولول
دي سب او بخي درونه مخ کې شاو خو درونه مخ کې ولسمشر کرزی په ملي شورا کې درې ګونه قوا ته ویل چې دوی به د فساد په ضد باندې مبارزه جدي کی آیا تاسو د کرزی صاحب د غژمنه هم غولون کې بولئ
بالکل همیشه غولول په خپل بیانې کې غولول لاس کله نړیواله ټولنه غولول مونږه غولول د سي حرکتونه دی رئیس جمهور دی آدرس نه وشل د سي بیانې دی رئیس جمهور دی آدرس نه وشوي غای دی افغانستان نسته د ملي ګټو سره تفاهم لرلو یا ورتواله لرلو نه دی 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 نړیواله ټولنه سره نه دی افغانستان دی ولس غاګو په خاطر دې زه به یو خبر غته مغه ورسې مونږ یو څه د ائتلاف قوا سره امریکایان سره زنه سم د کونر موضوع ورته یاد کړ چې په کونر باندې حمله کړي راته وخندیدو په کنایه کې راته ویل چې کچي ته مونږ په پاکستان باندې حمله وکړو او د کونر دفاع وکړو خو تاسو خوري جمهور اعلان وکړو چې مونږ د پاکستان تر څنګ دیګو نو مونږ نه غواړو چې افغانستان سره وجنګیږو یعنی رئیس جمهور په نظر تر اوسه پورې چې څه کړی دي فقط فاسد راوستو دي پرې کړی چې په نظام کې فاسد څنګه پځای کې د په نظام کې راوستي دای نه دي د خلک دي نه دي افغانستان خلک دي نه دي پښتنو دي نه هزاره او نه ازبکو نه تاجکو فقط هغه دي مشخص اشخاص دي ماخام په ماخام حساب ورکول کېږي او د یو پیسو نه هغه هغه د تاسو خبرې چې د دوبه تر نیویارک تر هر ځای پورې لاړل بلډینګونه په وخت
کاش کې د حکومت یو نمائنده هم له موږ سره په دې بحث وو چې د
حکومت خو څه وایلو پاره نه لري کچې ته کرزی صاحب ټیم یا حکومت ته څلارل خو مونږه هر بحثو کې کینو دوی جرأت دي نه لري چې راشي او خپل حکومت داري نه دي خپل حکومت د کرونو نه دفاع وکړي په خاطر دې چې څلاري نه کڅې لارل خلکو ته بور مخ کې شي وو خلکو ته خو یوري نه شي ور مخ کله په مطبوعاتو کې راځي دای نه شي چې یو کوټه کې نه سیدل ته میریږي
په دې هله چې پراتلونکي بحثونه کې د حکومت اساس هم موږ سره برخه واخلي عاصم صاحب کوی چې آی افغان حکومت د دې وسل لري چې په ټوکیو کانفرنس کې پر دې باندې وزشه وي شرایط په لیکړي
زما ارزاده په دې ارتباط چې د اول ځل نه چې سه شرط او شرایط افغان حکومت د کومکونو په بدل کې او په مقابل کې ولاندې کیږي. طبیعتا دا اول ظلم نه دی، آخر ظلم نه دی. یعنی کله چې رئیس جمهور دویم دور د پاره ریاست جمهوری ته ورسید، احمد کرزی، او اوباما هلته امریکې کې کامیاب شو، نو د اوباما شرایط افغان حکومت دا و چې په اول درې میاشتو کې افغان حکومت د خپل د مدیریت توانمندي، د مدیریت او رهبری توانمندي او د فساد د ورکولو په خاطر او قانونمند اداره د رامنځته کولو په خاطر باید نړیوالو ته او افغان خلکو ته باید پل دغه وښیي علني. که دغسې نه وي، بیا کیدلی شي چې دنیاوال تجدید نظر وکړي په خپل تعامل افغان حکومت سره او نور مسایل. موږ او تاسو ولیدل چې د هغه تاریخ نه تر اوسه پورې تقریبا د دو کالو نه اضافه تیریږي، تقریبا دریم کال را پوره کیدونکی دی. تغییرات او تحول په حکومتداری کې د خلکو دپاره د خدماتو ارائه کول او همداسې فساد ورو کول او یو با کفایت اداره رامنځته کول، په دې ټولو کې زموږ حکومت ناکام دی او پاتې راغلی دی. او کوم شرط او شرایط چې لازم وو او په ګوته شوی وو په یو کې دغه حکومت او دغه رهبری کامیاب شوی نه. اوس چې کوم شرایط په جاپان کې د توکیو په کنفرانس کې وضع شوی ده، د 14 میلیارد ډالر د کومکونو په مقابل کې افغان حکومت دا یو مسکن غوندی او خبره ده. یعنی بین المللي جامعه د هغوی له نظر شاید دغه شرایط ځکه وضع شوی ده چې خپل ملتونو ته، پارلمانونو ته، حکومتونو ته، د هغوی دستندرکاران چې کوم چې په افغانستان کې افغان حکومت سره یو ځای او مشترک کار کوي، ذمواري او مسولیت لري، هغوی ته یو فریبنده خبره ولاندې کې چې موږ دغسې شرایط ولاندې کړي دي، کوم کومکونه چې تاسو موږ ته را اسپاره او موږ افغان حکومت دا بې ځای نه مصرفېږي او بې ځای مصرف کیږي نه. او همداسې بیا افغان حکومت افغانانو ته همداسې په سترګو کې خاوره شیندي چې دغسې شرایط دي که موږ دا کارونه ونه کړو، بیا دغه کومکونه موږ ته نه راکوي. دا زلمونک په شفافیت او په عادلانه ډول او په صادقانه ډول دغه کومکونو نه په استفاده ملک شرایط او وضعیت بدلو، د خلکو حالت او شرایط بدلو، د امنیت په برخه کې، د اجتماعي وضعیت او حالت کې، د بیا رغونو په برخه کې، په ټول مواردو کې کېدلی شي چې موږ ډیر ښه کار وکړو. خو افغانان اوس تقریبا آشنا شوي دي دغه شرایط او قیوداتو په ارتباط، او همداسې کومه وعده چې واکداران کله ناکله اعلانیي د خپل د خوانه یا د بین المللي جامعه په همکاري یا مشترک یا منفرد، په هر صورت افغانان اوس آشنا شوي دي او بې باور شوي دي. یعنی
خو عاصم صاحب او بخیه، افغان حکومت دا ځل لږ جدي ښکاري، په دې چې ملي شورا کې هم وویل چې له فساد سره به جدي مبارزه کیږي، اوس هم ژمنه کړې چې له بهرنیو هیوادونو سره به په ګډه یو میکانیزم جوړوي او د هغه میکانیزم له مخې به اداري فساد له منځه وړي. فکر نه کوي چې دا ځل به افغان حکومت په فساد باندې غالب شي او فساد به له منځه یوسي؟
دا خو یو توقع ده، یو آرزو ده، خدای وکړي چې دغه څه وشي. خو متاسفانه وضعیت څرنګه دی؟ وضعیت دا دی چې کافی بودجه شته ده، قوانین، اصول او لوایح و مقررات دی ملی او بین المللی په سطح موجود دی، کافی مشاورین شته ده، بهرنی او داخلی، او همداسې لوایح و مقررات هم شته ده، د سار اداره او کنترولر اداره د مسئول او موظف اداره تر څنګ هغوی هم شته ده چې مسائل کنترول کی، د فساد مخه ونیسي، اداره سمه رهبری کی، او استفاده کوونکي ته مجال ورنه کی چې هغوی سوء استفاده وکړي او بهره برداری وکړي. د دې ټولو سره سره موږ او تاسو شاهدان یو، ګور هر ورځ چې د مملکت داری په عمومي چوکاټ کې او د خلکو د خدماتو دپاره او د قانون د پلي کولو دپاره او نور و نور ټول مسایل دپاره یو قدم مثبت کار نه کیږي. کوم عناصر لکه چې مجیدی صاحب اشاره وکړله او تذکر ورکه چې دلته کوم عناصر چې مسئول دی، مکلف دی، عناصر فاسد دی، د اول قدمه خلقونه نیولی تر آخره پوره که دا عناصر یقینا لری نشی او بدل نشی، دغه قوانین، دغه لوایح او دغه نوی اقدامات او دغه نوی به اصطلاح وعده او تعهدات که په بین المللی سطح کې کیږي او شوی به ای، او که په ملی سطح کې کیږي او شوی به ای، که رئیس جمهور وای، وزیر وای، یا بل وای، یا مثلا وکیلان تعهد کوي چې موږ درېږو، مفسدان نه پرېږدو. خو مسئله دا ده چې تر څو دغه مفسد کړی چنن سبا زمون په حکومت او دولت په چار چوکات کې غوی ځان ولید او ځان د پار ازاله جوړ کړی ده. ان دغه مجموعه د نظام د منځ نه او د دولت د منځ نه لرې نه شي، مونږ په ډیرو کومکونو ترلاسه کولو، ځینې قیودات او شرایط او طرزالعملونو په جوړولو وضع کولو کې شرایط بدلولی نه شو، وضعیت ښه کولی نه شو.
حسن صاحب، مننه تاسو ته بیرته راګرځو. فکر صاحب، سره له دې چې افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې دا نغارې غږولي چې موږ به له فساد سره مبارزه کوو، خو اوس هم لکه څنګه چې میلمنو وویل چې په ادارو کې پراخ فساد محسوس دی، د همدې دولت په موجودیت کې، د همدې عناصرو په موجودیت کې، آیا ممکنه ده چې ولسمشر کرزی لکه څنګه چې وایي له فساد سره مبارزه وکړي او دغه پدیده له منځه یوسي؟
زه خو کله چې زده کړه مې کړې ده او تجربه لرم په سیاست کې، زه همیشه مخته ګورم نه شاته. د شا ناخوالي او بیکارګۍ ما د دې څخه نه ډاریږي او نه باید د دې څخه مې توجه واړوي چې مخته خپل شلار تشخیص کړم. زموږ سیاسي مخالفینو د حکومت د سیاست یو ستونزه زما په شمول دا ده، کله چې حکومت یو کار کوي موږ انتقاد کوو چې ولې زموږ څه پوښتنه نه کوي، ولې ونه کړل، دا به ښه کېدل. بیا کله چې حکومت ژمنه کوي بیا موږ ورته وایو چې یا ته درواغ وایې نه کوې. زموږ د سیاسي مخالفینو وظیفه دا نه ده چې هر څه حکومت کول هغه ته بد وایو. زموږ وظیفه دا ده څه چې حکومت ښه کوي تایید یې کړو، څه چې حکومت خراب کوي ور تکمیل یې کړو. زه د سیاسي اپوزیسیون یو ستونزه زما په شمول دا بولم چې موږ کولای سوای چې د توکیو کنفرانس ته خپل یو انټرناتیو طرح د افغانستان د ودی او انکشاف اراعه کړو، نو به دا ستونزه اوس نه وای چې د افغانستان حکومت زموږ سره سلا ونه کړل. او د بلې خوا کله چې بین المللي ټولنه د افغانستان حکومت راټینګوي په دې خاطر چې دوی خو اقتصادي کومکو ته ضرورت لري او په ده په کاغذ کې د افغانستان د انکشاف او پیشرفت لپاره ښه شیان مني، او دلته بیا موږ اپوزیسیون سیاسي ووایو چې یا په تیرو لسو کلو کې دي نه دي کړي، اوس یې هم نه کوي. وړاندیز مې دا دی چې اول دا د توکیو د اعلامیې خصوصا د زمیمه یې چې د توکیو د چوکاټ په نامه یادیږي حکومت یې ترجمه کړي، کنه زه حاضر یم مالکا لاس په پوری کړي چې په پښتو دری ترجمه کړم. دا د سیاسي اپوزیسیون او نور ولولي.
فکر صاحب، او بخې تاسو د لامی یادونه وکړه، د غلامی تاسو حتمن لوستې د مخکې مهم یادونه وکړه، کله وضاحت وکړه دغه شرایط څومره پراخ دي او دغه شرایط نور څه دي؟
دا شرایط چې زه په دې باور کوم چې د افغانستان چې د اسمان راغلي سیاسي مخالف او اپوزیسیون دغومره وسیع اما جانبه او د عملی کوونو وړ او بیا د نظارت میکانیزم نسی جوړولای چې دا بین ملي ټولنې د افغانستان د حکومت په مرسته او موافقه یې جوړ کړی دي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه عملی کېدل، دغه شرایط عملی کول د افغان حکومت له سپورته خبره ده؟
یا نه ده. که د افغانستان حکومت به نه غواړي، په دې چې د افغانستان حکومت عامل دی، هغه دا چې فساد دلی دی، سیاستونه د لینا کوم سیوی دي، اوس نو فساد او سیاستونه سره مرسته کول دا د سیاسي مخالفینو کار دي. دا د سیاسي مخالفینو کار دا نه دي چې ته غلط کوي په تیرو 15 کال کې دي نه دي کړی اوس نه در سره کوم. ما ځکه وویل چې موږ وایو کرزی سبته چې دغه اعلامیه زمینه چې د منلې ده، او کدا عملی سرشته هم افغانستان په اقتصادي لحاظ پیشرفت کوي او یو ښه حکومتداری رواجیږي، موږ د دغه کار د عملي کولو لپاره حاضر یو، ستا سره همکاري کوو، مرسته کوو، په دې کار کې شرکت ترسره کوو او پر مخ ځو. اوس نو چې د افغانستان حکومت یې کولای سي یا د افغانستان د حکومت پالیسي دا ده چې نه کوي، مګر نو منلې چې شي ده، منلې ده د دې لپاره چې دنیا ټینګ کړی وو د افغانستان د خلکو د خوا فشار و باندې. اوس نو زموږ پر حکومت فشار وارد کول معنا دا نه ده چې موږ سیاسي خلک مخالفت وکړي، نه کوي، معنا یې دا ده چې دا غو د عملي کولو د پاله پلان ورته جوړ کو، پلان ورته مطرح کو، حکومت باندې فشار راوړو چې په دغه رقم دا تعهدات تعمل کولای سي. مثلا زه حکومت ته وایم دا اوس د دې پر ځای چې وطن ته نه کوي، زه د دې د پارلمان یو غړی راته ناستی، د دې د شامل کولو د پاره موږ باید لاسونه سره ورکو. هغه څنګه ژر تر ژره پارلمان باید کرزی صاحب راوغواړي چې د هیواد د سیاست اساسي کرښې چې په قانون اساسي کې درته ویلي دي راته بیان که، او په هغه کې دین باید دغه تعهدات چې تا په اعلامیه کې کړي دي ځای سوي وي، په هغه کې ووایه چې څنګه کومکونه مصرفیې او ښه اداره په کوم شی
فکر صاحب ستاسو ډېرې ښې ښایسته سپارښتنې وې
ته ودرېږه لا پاته دي خو نو تر اخره ژر تر ژره د درې څلورو پنځو ناکامو وزیرانو برطرفه کول، د نویو مقررول او هغه ته درې میاشتې وخت ورکول چې کار باید وکړي، که دې ونه کوي برطرفه یې. دا یو بل درېیم د فساد پر ضد او د رشوت خورۍ او بېکارکۍ پر ضد باندې ژر د فساد اداره اکټیوه کول او ولس په راګډول، دا هغه لومړي قدمونه دي چې کولی سو د اعلامیې د زمینې د عملي کولو دپاره یې مخبوزو. او دا د کرزي په څنګ کې زموږ د پارلمان د غړو او د اپوزیسیون د غړو وظیفه ده.
مننه فکر صاحب. مجیدي صاحب، که تاسو ووایئ چې د فساد په له منځه وړلو کې او د یو ښه حکومت د رامنځته کولو لپاره او همداشان د قوانینو د پلي کولو لپاره چې د توکیو کنفرانس شرایط دي، افغان حکومت څومره قوي اراده لري د دغو شرایطو د پلي کېدو لپاره؟
مخکې مې عرض درته وکړو چې که اراده هم ولري د وسه یې څه نه کېږي. ګورې فکر صاحب، نظر ته په احترام سره د دې اپوزیسیون خبره کړه، په افغانستان کې اپوزیسیون وجود نه لري، حکومت د اپوزیسیون نه جوړ شوی دی. خبره دا ده چې وخت کې چې اپوزیسیون یو سالم اپوزیسیون نه وي، حکومت به څنګه ښې لارې ته سوق شي؟ چې دلته موږ تنها په حکومت نه هم دا بار نه شو چې په اپوزیسیون هم ورچو، ځکه اپوزیسیون خپله وظیفه نه ده اجرا کړې. چې څرنګه اپوزیسیون همیشه کوشش کړی دی چې په حکومت کې چوکۍ واخلي یا امتیاز واخلي د حکومت نه، نو بنان وخت کې چې اپوزیسیون نه وي په انفرادي شکل به دغه کېږي. زه ټول دوستان مله دغه چا د جملې نه یم چې متاسفانه ما هم رئیس صاحب جمهور ته کمپاین کړی، ولې په وعدو یې وغولېدو. اوس دپاره د مخالفت یوه لاره دا نه ده چې موږ در پسې توپک راخیستی، مخالفت دی د میډیا له لارې دی، د ولسي جرګې د پارلمان له لارې دی، د مایک نه او د نورو د هغه قانوني لار نه باید مخالفت شي. تاسو سوال نه لرې لار نه شم، فقط حکومت چې څه کولی شي هغه دا دی چې ما مخکې درته چې فاسدین لري کې اپوزیسیون په خپل ځای کې نه وي، حکومت د هغه چا نه جوړ کړي چې اساسي قانون تعریف کړی او اصولو تعریف کړی، او قانون هغه څوک دی چې انتخاباتي ګټلي دي. انتخاب چې چا ګټلی هغوی په کورونه ناستي، څوک چې په مخالفت کې وو هغه په حکومت کې راغلي، یو مشترک ټیم دی. په دې کې نه اصلاح راتلی شي، پارلمان هم څه نه شي کوی، په خاطر د دې چې د اپوزیسیون یو وزیر معرفي کېږي، یوه ډله د کرزي ټیم دی، یوه ډله اپوزیسیون دی، دوی رایې ورکړي، په منځ کې سړی کامیابه شي او استیضاح کېدلی هم نه شي. یعنی په داسې حالاتو کې که چېرته موږ قوي اپوزیسیون لرلی، موږ حکومت باندې ډېر زیات فشارونه راوستل. اوس دپاره د اورېدو غږ چېرته دی؟ د ځاځی قوم ډېر محترم مشران راغلي وو د ښې حکومتدارۍ په خاطر، د یو مصلحت په خاطر، د ښه نظام جوړولو په خاطر. ولسمشر خو یواری وخت نه راکولو، مارشال صاحب ته لس ورځې موږ انتظار وباسلو چې ته ودرېږه، وعده یې راکړه ولې وخت یې موږ ته رانکړو، سپینګیري مشران لاړل. دا خپله یو مثال ښه دی چې حکومت او د ولس ترمنځ څومره فاصلې ایجادېږي. هغه د چا له لاسه؟ هغه همدغه رقم چارواکو له لاسه چې نه ولس ته احترام لري، نه مدني ټولنو ته احترام لري، نه نورو ته، د پارلمان ته احترام لري، نه قانون ته احترام لري، نه ژمنتیا ورسره شته. یعنې په داسې حالاتو کې چې رئیس جمهور داسې خپلې پښې لاسونه خپله تړلي دي، زه فکر کوم چې نه دا فاسد ورکولی شي، چې فاسد ورنک شو فساد نشي ورکولی، نه کار کولی شي. وخت کې چې فساد و لاقانونیت و ناقضین د حقوق بشر په راس کې د دې حکومتدارۍ نه سوي، د دې حکومت نه څه تمه ده؟ ښه خبره دا ده، امام اوس هم پیشنهاد ده که رئیس جمهور باندې افغانستان ګران وي، یوازینی لاره دا ده چې په ډېر احترام سره شرفان مننه استعفا خپل ټیم سره وکړي. هغو کالو کې چې موږ انتخابات ته دوه کاله وروسته لاړ شو، هلته به دا شرایط نه وي، هلته به دا نړیواله ټولنه موږ سره همکار په امنیت کې نه وي. د اوس دپاره نړیواله ټولنه په امنیت کې موږ سره همکاري کېږي. فقط یوازینی لاره دا ده چې نه انتخابات را مخکې کړو، فقط د استعفا له لارې نه، چې ولسمشر د خپل ټیم سره د خلکو نه بخښنه وغواړي او استعفا ورکړي، او یو نوي حکومت ته نوي ټول ټاکنو ته لاره هواره شي، او دې کې یو سالم ټیم راشي رهبري دي، او دوه میاشتو دپاره د افغانستان واګي وخلي.
بیا هم یادونه کوو چې حکومت په دې بحث کې برخه وانه خسته. د کوم نظریات چې اورېده زموږ د میلمنو نظریات دي. عاصم صاحب، کوی افغان حکومت لکه څنګه چې تمه یې درلوده، آیا له توکیو کنفرانس څخه هماغه څه ترلاسه کړل؟
پیشبینی خدا و چې افغان حکومت کوم دقیق برنامه و لري که وی نه لري. بین المللي جامعه چون تصمیم نویلی ده سوار لسم کال نه بعد خپې سپکې افغانستان نه، دغه خلا د کولو په خاطر او دغه شاتک په ایواز پر صورت ان دا معنا دا نه لري چې دغه کومکونه چلته واده وشو چې اوس عملي کیږي که نه کیږي همداسې د کاغذ پر مخ پاته کیږي دا د افغان حکومت یو خاص قابلیت او استعداد و خو نو په هر صورت دا یو آمادګي مخکې نه د مخکې د بین المللي جامعې لخوا و چې افغان حکومت او افغانانو ته وړاندې کي او دا قابل قدر دی او باید مونږ د بین المللي جامعې نه سره د ډیرو ناخوالو تر څنګ باید مننه او تشکری وکړو. مونږ د یو قانوني اپوزیسیون سیاسي اپوزیسیون په حیث حکومت ته په خپل وخت چې فکور صاحب اشاره درلودل وړاندیزونه کړي دي خو حکومت آماده نه
وواړه.
مونږ په هغه عمومي چوکات باندې چې په اقتصادي برخه کې د ښه حکومتداري په ارتباط او د فساد د لرې کولو په ارتباط هغه کلیات خپل نظریات مونږ بین المللي جامعه ته په تفصیل ورکړی دي، چون زموږ حکومت متاسفانه آماده نه و آماده نه دي. یعنې کرزي صاحب حکومت د دیموکراسي او د دیموکراسي نظام د اصولو سره برابر هیڅکله چلیدلی نه دي. شاید
تاسو د یو سیاسي اپوزیسیون په توګه ولسمشر کرزي ته دغه خپله طرحه وړاندې کړې وه چې د توکیو کنفرانس په اړه ستاسو نظرونه پکې و.
مونږ طرحې درلودل خو حکومت آماده نه و چې بحث وکړي.
فکر صاحب، د میلمنو له نظره او ستاسو له نظره داسې ښکاري چې افغان حکومت د فساد په ضد مبارزې اراده هم نه لري او د مجیدي صاحب په خبره کې اراده و کې وسې نه لري، نو په داسې شرایطو کې په داسې حالاتو کې فکر نه کوئ چې دغه مرسته شوې پیسې به د افغانستان د حکومت له لاسه ووځي بیرته؟
اراده خو دوه ډوله څرګندېږي او ترکیب یې دی، یو یې خبرې دي او بل عمل دی. نو خبرې خو دې کوي، ژمنې هم کړې ده په کاغذ، دا معنی چې د ارادې نیم لاره حکومت ته کړې، اوس دا نیم یوازې په حکومت پورې اړه نه لري، په موږ مخالفینو پورې هم اړه لري. زموږ وظیفه دا ده لاس سره ورکړو، واحد طرحه جوړ کړو او د عمل پروګرام ورته جوړ کړو. حکومت وایي دغسې وکړه او کېته نه کوي، موږ فشار در باندې واریدو، زموږ فشار او د بین المللي ټولنې فشار به سره ملګری سي، یو نتیجه به ورکړي. په نیې او منفي باپۍ باندې دا نه کېږي.
مجید صاحب، ډېر لنډ راته ووایه، سره له دې چې تاسو مخکې وویل چې ولسمشر باید استعفا ورکړي تر څو دغه مفسد عنصر له منځه ولاړ شي، ستاسو په خبره باندې، او د اداري فساد سره مبارزه وشي، بې له دې دغه فکر کوم امکان نه لري؟ نورې کومې لارې چارې شته چې د هغه له مخه دغه د توکیو کنفرانس شرایط افغان حکومت عملي کولی شي؟
نورې لارې چارې دا دي، ګوري چې ولسمشر کوټلي ګامونه واخلي، عملي ګامونه واخلي. چې ما مخکې درته وویل چې د دې واسطه نه لري، په خاطر دې نه لري چې دا نیت نه لري، ولې کولای شي؟ تاسو مخکې وویل چې دوی چې نشي کولای، زه وایم کولای شي. مونږ ښې بېلګې لرو، د په قدرت په وخت کې مارشال صاحب وزیر دفاع و د معاون و د وظیفې نه لرې کړ، د امرالله صالح غوندې قوي رئیس امنیت لرې کړو، اتماري وزیر لرې کړو، اشرف غني احمدزی لرې کړو، جلالي صاحب لرې کړو، محقق صاحب په زور د کابینې نه وباسلو. ولې رئیس جمهور که چېرته وغواړي کولای شي. اوس هم یو نیم دوه کاله لرو، مونږ کولای شو چې دغه دوه کاله اوسینی د راتلونکي دپاره یوه ښه زمینه، یو ښه بستر جوړ کړو.
عاصم صاحب، کو وایي سره له دې چې افغان حکومت دوه یا دوه نیم کاله نور پاتې دي چې فعالیت وکړي، په دغه لنډ وخت کې ستاسو په نظر کوم سپارښتنې تاسو کوئ افغان حکومت ته چې له فساد سره مبارزه وکړي او د توکیو کنفرانس وضع شوي شرایط پلي کړي؟
د دغسې مسایلو د رسیدګۍ دپاره اول ضرور دا دی چې رئیس جمهور په هغه تعهد باندې عمل کی او قدم به قدم په هر مورد کې په هر برخه کې قانون تطبیق کی او قانون تر پښو لاندې نه کی. دویم، هغه عناصر او شخصیات چې هغوی په فساد کې لاس لري، د نظام نه او د دولت نه باید هغوی لري کړي او خپل دستګاه او خپل نظام باید تصفیه کړي.
زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدل. خپل میلمنو د ولسي جرګې له غړي ګل پادشاه مجیدي، د ملي ائتلاف له غړي انجینر محمد عاصم، او له سیاسي کارپوه محمد یونس فکر صاحب څخه ډېره مننه. باید بیا هم یادونه وکړو چې په دې بحث کې موږ د حکومت د رسنیو مرکز ته بلنه ورکړې وه، خو هغوی د ناڅرګندو دلایلو له مخې په دې بحث کې ګډون ونه کړ. له یاده مه باسئ چې د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.